د ډیوا ریډیو ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خبرونې ته مو زه بارکوال میخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او یو خوشاله اونۍ به مو تیر کړی وي. د نورو خبرونو په څیر په دې خبرونه کې به هم تاسو ته خوندورې سندرې ولرو او په دې خبرونه کې یو ځوان او تکړه شاعر مو هم بیا درته را میلمه کړی دی. نو مخکې تر دې چې زموږ میلمه راسي خپرونې ته او میلمه در وپیژنو له تاسو به هیله وکړو چې تاسو هم خپرونې ته ټلیفون وکئ او خپلې خوندورې او معیاري غزلې راسره شریکې کړئ. خپرونې ته ټلیفون وکئ، د ټلیفون شمیرې به درته اعلان کړم. لومړۍ شمیره ده 001-202-205-0-03 شمیره یو ځل بیا واورئ، دویمه شمیره واورئ 0800-005-0 شمیره یو ځل بیا 0800-005-0. ګرانو اوریدونکو، تاسې خبر یاست چې د پښتو ژبې نړیواله ورځ دوه ورځې مخکې تیره شوې ده. د می 9 نیټه له څو کلونو راهیسې په ټوله نړۍ کې د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. نو مخکې له دې چې زموږ میلمه خپرونې ته راسي، د خیال محمد کټوازی یو نظمیه غزل به در سره شریکه کوم چې د پښتو په حواله یې لیکلې ده. خیال محمد کټوازی وایي: ځوانه که پښتو وایې نو ښه پښتو به وایې، ځوانه که پښتو وایې نو ښه پښتو به وایې، دغه د جنت لخوا تو ښه پښتو به وایې، او ته د درنو غرونو په لمنو کې لوی سوی یې، ته د درنو غرونو په لمنو کې لوی سوی یې، سپکه خو بڼکه ده درنه پښتو به وایې، او شای له پردیو ځیژو تورو څخه وچڼه، شای له پردیو ځیژو تورو څخه وچڼه، او ستا ژبه سپېڅلې ده سوچه پښتو به وایې، او دا د ګلو ونه چې وطن پرې ښکلی سوی دی، دا د ګلو ونه چې وطن پرې ښکلی سوی دی، څانګې ورنه مش کوه نژه پښتو به وایې، او اوس یې چې ګریوان ته تور لاسونه ورلوېدلي دي، شپه لمن پاکه پښتنه پښتو به وایې، او ژبه خوب سول ده د ولس د ښکلا ناوې ته، ګل غوندې سنباله په ګاڼه پښتو به وایې، او ځینې غمازان یې د اوګرې غوندې لړۍ سره، ستا څخه مې هیله ده خوږه پښتو به وایې، او بیا یې د نړۍ له سترو ژبو سره سیاله کړه، ځان ته که افغان وایې کره پښتو به وایې، او ښکلي امیلونه د شعرونو ور په غاړه کړه، خیاله ښه مهینه شایسته پښتو به وایې. ګران اوریدونکو، د ارواښاد خیال محمد کټوازی د خوندور شعر مو واورید. له ژمنې سره سم زموږ د نننۍ خپرونې میلمه هم راغلی دی. په نننۍ خپرونه کې مو تکړه شاعر او لیکوال محمد یار یار میلمه دی. محمد یار صاحب، هرکلی درته وایم. محمد یار صاحب، ما ژغ اوری بس. نو دا کله کله یو تخنیکی ستونزه پیښه سی چې هغه تخنیکی همکار مو پر ځای د دې چې ستا ټلیفون را سره روخ کړی د سندرې شروع کړه. ډیره مننه محمد.
دروږي فکر دی خیر
دا
گزاره
بو سره کو. خو دا یو بهرنۍ همکار مو فکر نکوم چې دا غږ دروږي. تاسو
مست تاسو راځه څنګه نیلر
کې داس په دې تاثیر کوي. او دا امکان لري. او محمد یار صاحب، ډیر مننه چې زموږ بلنه مو منله او د غزل محفل ته راغلاست.
تاسو یاره مننه خصاص څخه چې زه مو د غزل په محفل در شریک کړم کور ودان.
نو محمد یار صاحب ستا د ژوند له حالاتو خبر یو چې هغه د چا خبره ده پښې دي تر څو ځای دي، نو مصروفیتونه دي ډیر دي، ما ویل چې له دې ستړیاو دي یو څه پام در غلط کوم او دغه د غزل محفل ته دي راولم.
ما نه داسې ما ویل چې پښې دي تر څو ځای دي او تله کړي دي تر څو ځای دي.
او ولا بس نو ګران اوریدونکو، محمد یار یار صاحب چې پخوا به د عبدالاحمد محمد یار نوم کاراوه د کندهار اوسیدونکی دی، خو دا مهال د خپل ژوند د مصرفیتونو د ادبي او سیاسي مصرفیتونو له کبله په کابل کې ژوند کوي. له محمد یار صاحب سره به پر مخ د ده پر ادبي او که ممکنه وه لږ و ډېر به د ده پر سیاسي ژوند هم ورسره خبرې کوو. او په کندهار کې دوی یوه ادبي ټولنه لرله، د دغې ټولنې له لارې پښتو ته ډېر خدمتونه کړي دي، پر دې به هم خبرې ورسره کوو. خو محمد یار صاحب په پایل کې دا زموږ د غزل محفل ده، په دې کې اکثره شاعر چې را میلمه کوم خپله شاعري راوروي او اوریدونکي هم شاعري راوروي، نو که په پایل کې خپله یوه غزل راواوروي ډېر ښه به وي.
شاعر ته چې وایي چې غزل راواورو نو دی به بل څه غواړي.
خوند به وکړي ډېر.
ګیلاس دې را کول په سپینو لاسو هغه شپه.
ډېر ښه.
ګیلاس دې را کول په سپینو لاسو هغه شپه، سپوږمۍ را څڅېدله تر حواسو هغه شپه.
واه واه ډېر خوندور ډېر ښه.
سرود د چورچورویو هغه شپه و شاوخوا، تختی ده چی کلام که راک شباس و هغشپا.
واه واه دیر خوندور.
یو چاو ده سرو وینو جام چشلی هغ ورز. یو چاو ده سرو وینو جام چشلی هغ ورز، یو چوک و رک پغیش که ده میناس و هغشپا.
دیر شا.
دیده عالم بدو کائنات پکیش که دوب. دیده عالم دیده و کائنات پا کیش که دوب، بوتل به گری رست پا گداس و هغش پا.
دیر شا.
ویجدان می ترخله غرز ولی سره کتلی وینی. ویجدان می ترخله غرز ولی سره کتلی وینی، جنون با می بیوار پا خنداس و هغش پا.
واه واه دیر شا.
کوم اورز می ټول د خدای مخلوق کی مرور.
ډیر ښه.
کوم اورز می ټول د خدای مخلوق کی مرور، نو خدای را سره سم د سپو خلاص او هغه شپه.
واه ډیر ښه.
ګرمي و د سپوږمۍ ناس په سایه کې د ګلاب. ګرمي و د سپوږمۍ ناس په سایه کې د ګلاب، خوشبو نشرات لله د ګلاس او هغه شپه.
ډیر ښه ډیر خوندور. محمد یار صاحب، ستاسو د شاعرۍ له پایله به را پیل کړو چې ځینې خلک وایي چې یو څوک یو انسان ته خدایي دا یو هغه خدای دا هغه ورکوي چې قدرتي هغه شاعر وي، او زه خپله په دې نظر یم چې حالات له سړي شاعر جوړوي. نو که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې تاسو قلم در پورته کړ او لیک مو پیل کړ، خصوصا شاعري مو پیل کړه، په کندهار کې څه حالات وو؟ کومو حالاتو تاسو مجبور کړلاس چې باید شعر ولیکئ؟
ولا دا ډېره د مجبوري خبره هم نه ده. زه خپله پر دې باور نه لرم چې دا یو قدرتي یو شی دی. مثلا ځینې خلک وایي چې دا الهي ورکړه ده، او ځینو ته یې ورکوي ځینو ته یې نه ورکوي. داسې یو کلیشه ده اوس راغلې ده، او ډېر دغه حالات هم عامل د دې نه دي چې اوس سړی شاعر شي. پر انسانانو باندې یعنی قدرت خو خپله طبیعت انسان ته مختلف ظرفیتونه ورکړي دي، هغه په مختلفو هنرونو په مختلفو مسلکونو کې دغه کولای سره استفاده ځینې وکړي، مختلف مسلکونه انتخاب کړي او هلته خپل ظرفیت وکاروي، په هغه مسلک کې رشد وکړي، په یو بل هنر کې رشد وکړي. حالات هم همداسې چې پر انسانانو باندې تاثیر وکړي، ممکن یو بل مسلک ته مخه کړي او په هغه مسلک کې دی رشد وکړي، پرمختګ وکړي. شاعري هم همدغسې یو شی دی. شاعري هم ډېره استثنا نه ده، د نور ژوند څخه، د انسان د کیفیتونو څخه، د انسان د هغه داخلي هیجاناتو او عواطفو څخه، یا دغه داخلي غرایزو څخه بېله یو شی نه ده. یعنې دغه نور مسلکونو هنرونه کرابطه لري انسان د دننه کیفیات سره. شاعري هم همداسې یو شی ده. داغه ماحول خبره ده کله چې ماحول چاپیریال برابر شي، بس دا په هغه چوکاټ چاپیریال کې انسان هغه یو ظرفیت رشد وکړي. اوس که ډېر داسې خلک ممکن هغه د شاعري ښه ظرفیت ولري، خو دوی په هغه چاپیریال کې نه راغلي، هغه د شاوخوا شاعرانه نه وي، یا مثلا هغه د شاعري امکانات موجود نه وي، یا هغه ملګري مثلا د شاعرانه ذوق نه لري، ممکن دی د شاعري خوا ته ولاړ نه شي. همدغه سړی امکان لري یو بل وخت هغه ماحول ته برابر شي، ممکن هغه د شاعري ذوق د ده وده وکړي. نو زه خپله داسې وم چې دغه زموږ ماحول داسې و، کورنۍ ماحول مو داسې و چې هلته دغه د شاعري وږمه چلېدله، په یا د نظم یا مثلا ویلی شي چې د منظوم کلام هغه په دې معنا باندې تاسو ته معلومه ده چې زموږ او ستاسو په دغه بشري حوزه کې د زده کړې فرهنګ داسې دی چې کله یو څوک هغه درس سبق شروع کوي، بالخصوص دغه د دینی سبق ته د قرآن شریف څخه شروع کوي، بیا نو یو نیم دغه دینی کتابونه وایي، یو نیم دغه د احکام کتابونه، په دې سلسله کې دغه ځینې منظوم کتابونه مثلا ترازی، مثلا پنج کتاب دی، بوستان دی،
گلستان او بوستان او
نور، مثلا ځینې نور دغه چې هغه په اصطلاح طالب العلم او شاګردان اغه مولانا هم وای، مسنوی وای، حافظ وای، رحمان بابا وای، دغه اصلا اکثره په دغه دودیز او سنتي نصاب کې شامل منظوم کتابونه دي. نو زموږ کور درسي وو، دغه زموږ کورنۍ ماحول داسي وو چې دغه زموږ د محل دغه جنونی وو، کشران الفان براتل زموږ کور ته زما مور سړي شو سره وکي، دا استاد او دغه زموږ کلی کې استاد او دغه شاګردان براتللی، البته به درسونه سبقان وای له قران شریف او د قاعده بغدادي او دا به وای له پجه سلسله کې بیا د غنجنی بیا اکثرا کوم فکر کړی رشید بیان وای. هغه رشید بیان یو منظم د احکام او یو کتاب دی، او دا خراشه په ترنوم سره ویل کیږي، موزون کلام دی. نو دا به زموږ د کور ماحول بداسي وو، ورونه به مثلا په مسجد کې پنځه کتاب وای، پلار به په کور کې مثلا حمید بابا او رحمان بابا وای، شاگردان به ناس په هغه به نه هغه استاد بورته ویل چې شرنګ پر واچوي، نه دا اصطلاح وه چې شرنګ پر واچوي، نو دا شاګردان به ټول ولګېدله پس له همدې لسولاته دا رنګ وایم زه وتا ته چې طلب دی له فرض دي د انجینر علم لکه قرض دی. دا دغه وخت ځینې بیتونه جزا په ذهن کې پاتې دي، دغه به په شرنګ ویله. زه فکر کوم چې دغه فضا دغه سمه منظومه شاعرانه وه، په سرمایه تاثیر وکړي، دغه
محمد یار صاحب تاسو شاید ونه وکړئ چې د پښتنو په اکثرو سیمو کې اکثرو خلکو اثر زده کړې مور سره کړي، خو په پیل کې اکثره کسان داسې وي چې هلته په دینی مدرسو کې یا په مسجدونو کې له مولوي صاحبانو دغه دینی کتابونه لوستي، او په هغوی کې دغه څو چې کوم منظوم کتابونه دي د ګلستان او بوستان او دغه لوستي، فکر نه کوي چې دغه هم په پښتنو کې یو ډول ادبي ذوق پیدا کړی دی چې بیا ځینې کسان په خپل هم د شعر لیکلو استعداد پیدا کړي؟
او خو ته کوم دا خبر ما هم درته وکړه، نه هم دا خبر مې درته وکړه چې زموږ دغه درس سبق اول د دغه دینی کتابات خره شروع کیږي. نو په دینی نصاب کې زموږ تاسو نه چې نصاب کې ما درته وویل چې دغه منظوم کتابونه شامل دي، او هم دا شی دی چې تاثیر ور باندې کوي. ویل کیږي مثلا دا پښتو فارسی کې مثلا ما تاسو ویل زموږ په بشري حوزه کې تاسو ګوري پښتو فارسی اردو دغه ټول تقریبا یو بشری حوزه ده، دغه د هند بری اعظم گی دی، افغانستان دی، ایران دی، منځنۍ اسیا، دا ټول یو بشری حوزه ده. تاسو ګورئ موږ دغه فرهنګي مشترک وجوهات خورا زیات دي. په دغه ټول حوزه کې دغه سبق سنتي سبق مخکې داسې اوسه خوځین تغیرات راغلي دي، اما اوس هم هغه دودیز او سنتي فرهنګ پر خپل ځای پاتې دي. نو دا طبیعي خبره ده چې دغه پر هغه ادبي ذوق باندې، خاصتا پر شعري ذوق باندې مثبت اغېز کړی دی، او په دغه ټول بشري حوزه کې که تاسو وګورئ شاعري ډېره وده کړې ده. همدغه علت لکه ما هم یادونه وکړله او تاسو اشاره وکړه،
محمد یار صاحب، کله چې په افغانستان کې دغه د جنگ بلا راغله، بیا په دې منځ کې شاوخوا پنځه دیرش پنځه دیرش کاله دغه ادبي چاپیریال هم ډیر اغیزمن کړی وو. خو د نوې پلسیزه کې ستا تاسې او ستاسې په شمول ځینې نور ځوانان راپورته سول او هلته مو خپلې ادبي هلې ځلې پیل کړې. په دې اړه که راته ووایه چې دا څه حالات وو چې تاسې بیا هلته د بینوا فرهنګي ټولنې بنسټ کښېښو او ځینې ملګري در سره شریک سول چې هلته مو خپلې ادبي هلې ځلې کولې؟
ولا تاسو معلومه ده چې دغه د جنگونو او د جګړو او د بدبختیو د جهادونو مخکې افغانستان یو ډېر ګلالی هیواد وو، او دلته ژوند وو، انسانیت وو، قانونیت وو، ورورولي وه، مینه وه، هر څه وه. هغه څه چې نورې دنیا درلوده افغانستان هم درلوده. دلته فرهنګي وده وه، او دته یو قانونمند نظام وو، هر څه د پرمختګ په حال کې وه. نو بیا چې دغه د جنګ بلا راغله، لکه دغه تاسې یادونه ورته وکړله، نو زموږ هر څه د اور خوراک شول. زموږ فرهنګ وو، زموږ علم وو، پوهنتون وو، مکتب وو، ژوند، کور، هر څه مو د اور خوراک شول. هر څه مو د پردیو د لوبو قرباني شول. یوې خواته مو شرق وو، بلې خواته مو غرب وو. او په دغه منځ کښې موږ اشکیل شولو. هغه د مرحوم پاچا خان خبره چې هر څه چغې راته وویلې چې کمکل افغانانو، دغه جنګ ستاسو نه دی، دغه د کفر و د اسلام جنګ نه دی، دغه د امریکې او د شوروي جنګ دی، په دغه منځ کښې د ګلالۍ افغانستان مه تباه کوي. اما موږ له بده مرغه چې د ده دغه 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 زموږ هغه جذبات وو چې هغه نورو پردیو زموږ هغه پر جذباتو کم د خپلو مفاداتو تېل اچولي وو، دغه جذبات مو نور هم شولور وو، نور هم دغسې ژبغړان شول، هغه لمبې ژبغړان چې شولې. موږ د جذباتو په حالت کښې موږ فکر کوو چې موږ جهاد کوو. نو بس تر دغه نورو د لوبو په منځ کښې مو دغه خپل وطن تباه او برباد کړي او د هر څه ایره شوله. نو بیا کله دغه د اصطلاح دغه مجاهدین چې دوی کامیابه شوله، یا د دوی په اصطلاح اسلامي حکومت یې جوړ کړي، بیا موږ ولیدله چې دوی هغه څه وکړله. دوی خو به د کمونستانو یا دغه چپیانو ته به یې ویله چې تاسو مسلمانان نه یاست، تاسو کافران یاست، رنګارنګ ټاپې پر وال کېدلې. بیا چې د دوی د حکومت مزه ولیدل شوله چې دوی ولا هغه څه وکړله چې هغه د دوی په اصطلاح کافران ګوته په غاښو ته پاتې شوله، بیا وضعیت نور هم سره خراب شو. دغه وختونه وه، دغه د فاجعې اوج وو چې زه خپله شخصا هغه د چا خبره چپه او راسته لاس مې سره وپېژندې. بیا ورو ورو موږ دې ته متوجه شولو خپلو ملګرو سره چې ولا موږ ډېر خطا وتلي وو، موږ خو د خپل وطن وو، د خپل ارزښتونه د نورو د لوبو قرباني کړله. بیا کرا کرا دې ته متوجه شولو چې موږ ولا د جنګونو جهادونو مخکې یو انساني ژوند درلودی، یو سرلوړي ژوند مو درلودی. موږ که څه هم ورو ورو وو، خو موږ د پرمختګ په حال کښې وو. نو بیا هغه تېر فرهنګي ویاړونه وو، فرهنګي بنیادونه وو، هغه خپل تاریخي ارزښتونه مو سترګو ته د چا خبرې صدورې کېدله، همدغه یو ډول الهام را کاوه چې باید موږ بیا له سره لاس په کار شو، او دغه د خپلې زمانې چې کومې غوښتنې دي د ارزښتونو پر اساس، د ضرورتونو پر اساس، باید د خپل مسؤلیت، د خپل وطن او د خپلو خلکو ارزښتونو د فرهنګ په وړاندې ادا کړو. نو بیا دغه یو شمېر ځوانان به سره ولاړ شول، همدغه انګېزه وه چې بیا سره لاس په کار شولو. هغه د توان په اندازه څه لاس پښې سره ووهل شول، یو نیم کارونه وشوله، یو نیم روابط بېرته قایم شوله. دغه سیمو تر منځ وو، دغه فرهنګونو تر منځ چې کوم واټنونه رامنځته شوي وه، واټنونه کم شوله. نو زه فکر کوم چې بس دغه علت وو چې د بینوا فرهنګي ټولنه شوه، ښکلا مجله شوله، او بیا هغه وو چې تر تاسو پورې، تر کونټې پورې، تر پېښور وو، تر ننګرهار وو، تر مزار وو، تر کابل وو، تر نورو نور ځایو، حتی تر اروپا او تر امریکا پورې چې زموږ افغانان پاشولي وو، تر ټول پورې هغه روابط سره قایم شوله، او یو بل ته مو لاسونه سره واخلله. په نسبي ډول څه ناڅه یو
مننه محمد یار صاحب، په دغه موضوع بیا هم خبرې کوو. نو دوه اورېدونکي راغلي دي، کور مې ته ورځو. روغ لیونی صاحب، په خیر راغلي.
خیر اوسې برکوال میاخیل صاحب، تا ته او ستاسو میلمه محمد یار صاحب ته ډېر ډېر سلامونه.
مننه
برکوال میاخیل صاحب، په تا ته یاد شي یو پروګرام کښې د درویش روحان صاحب میلمه کړی وو، نو تاسو یو طرحه ایښې وه، ډېر لو مې کړی دی.
طرحه خو مو ولا زما نه په یادېږي چې موږ دې ایښې، نو که تا شعر ورباندې لیکلی خو بس هسې یې راوروه.
نو بس مطلب زوی ډیر لو میکړه دې زستړم دمه تراغلم ډیر لو میکړه دې زستړم دمه تراغلم بل زې مینه خو خې دو یاره تا کو ته تراغلم
واه ډیر خندور ډیر
نه ډیر لو میکړه دې زستړم دمه تراغلم بل زې مینه خو خې دو یاره تا کو ته تراغلم منم چې دل تکي ګنا کیږي خوزرو نه پات دي منم چې دل تکي ګنا کیږي خوزرو نه پات دي او جمعتونو کې تګي وا مې خانه ته راغلم
ډیر ښه
مننه تا وی چې زه د مازیګر په دیدن نه مړېږم تا وی چې زه د مازیګر په دیدن نه مړېږم جانان استاد زړه لپاره خو نن شپې ته راغلم
ډیر ښه
مننه څوک نه د خپل خاور غنې او چا په سر یې خیم څوک نه د خپل خاور غنې او چا په سر یې خیم دې ته حیران یم چې زه کومې مرتبه ته راغلم او به ته زما د تاو سره بلا بلا رښتې تیرې دي
بیا و
زما د تاو سره تاو زما د تاو سره بلا بلا رښتې تیرې دي او زه په ترتی فتنګ يم زکه خو دې ویل راغلم
ډیر
مننه د پښتنو وطن د هر څه په خبرو کیږي پښتنو وطن د هر څه په خبرو کیږي روغ لیوانه هر څه منم چې جرګه کراغ
ډیر مننه روغ لیوانه صاحب
مننه کوم ښه پروګرام
ده له هندوباغ قدم جان مرغیواله هر کله درته وایم
سلامونه مرکوان صاحب تاسو قدرمن میلمه یار صاحب ته
مننه
مننه
مرکوان صاحب یو پښتنه مو لډیره وخت په زین کې ګرځي هغه دغه چې وخته موږ ته لیکوالان یا نور وګړي راته وایي چې شاعر لدا په کار دي چې معاشره کې دوی یو سر رول ولوبوي د وطن پر حالات او د وطن پر درفدري باندې غزل ولي کې فراغو باندې شاعري وکي او بل خاطه بیا په هانه دی باندې ته وایي چې شاعر چې دی هغه یا شاعري چې دغه د الهام په توګه کوي یو شاعر ته انسپایریشن یا الهام کوي بیا هغه شاعري لیکنو اوس په دې کې سړی ورڅ چې ځا ک اته الهام کړي نو هغه به د احمد په برخه کې کړي کبه د رومان په برخه کې کړي نو دا ستاسو ملمد مدا پښتنه دا خپل د یوې غزلې
په مرغیوال صاحب کتا خبرون له پیل اوریدلې فکر کوم محمد یار صاحب پر دې باندې ډیره ښه خبره وکړه
بس له پیل مونږ اوریدلې برکوا صاحب خنه غواړم
که په لړو ټوک ځانو زه شیر دی راوورو بیا کدی بیا خبرونه اوریدل په زموږ په ویب سټ په پرتا یال ته بیا تکرار اوریدل شیر دی راوورو
نور یا پد رنگ خالق مال رے تدا غجن خالق کمال رے
ښه مرغیوال صاحب
پیټ د بمو چراوري ترمز پیټ د بمو چراوري ترمز ورکه د بدرنګ خالک مال لري تل تا د غجن خالک مال لري سند سایست د پښتنا سپند سایست دی پښتنا خلاق زلونو کی زنګ خالق مال لري دلتا دا غجن خالق مال لري
ډیر مننه مرغیوال صاحب محمد یار صاحب لکل رایس چې تاسو هلته په بنوا فرنګي ټولنه کې تاسو د مشر په توګه ډیر کارونه کول لاغه ورسته بیا چې کله سیاسي اړې ځلې پیل کړې د شاعر په توګه مې تاسو نوم ډیر کم له خلکو اوریدلې دي خو شاعري کزه دا وام ډیر ښه شاعر کوي څه یلاته څه دی ولی د شاعر په توګه ډیر نه اسمعرفي سوي له خلکو سره کڅنګ
ولاتی جزای اول خدای غد مرغیوال ور د پښتنې پاره بدایا دونه وکم لاند چې د شعر په هانو د چې دې پر تخنیک باندې خبره کوي، دا تخنیک زکول او هغه تغوژنیول او هغه سر خلاصول دا ضروری خبره ده. تر دې او اخواته شعر د محتوا او د شعر د ډول په اړه باندې چا تغوژنیول ډیر نه دی پکار، د شفر مشونه ډیر نه دی پکار، خپل جذبات او خپل افکار او خپل تجربه ته توجه پکار چې سازه نظر ست در توای دا یو لاندې ده ونه. د دې ور اخواته دا د شعر په توګه باندې مطرح کده، شعر خو په ولا یو ډیر لوی جهان دی او ډیر رنگین او ښکلی جهان دی. دا ډیر زمونه هم د شي زه خپل شخصا دا ادا وکړم، یعنی تبا ورکه چې اثر وخت زوان د شاعر په توګه خبره کوم، یا څوک مثلا شاعر وایي زه هغه څه خبرې څه په ځان کې په خوا کې وهل کېږم، ځان سره فکر کوم چې دا خو ډیر رنگین دنیا ده، په دې کې ډیر لوی خلک لګیا دي په ډیر مینا او په ډیر عشق سره له دې دنیاګۍ سره دی بوختي، او زه له هغه د متحد لک چې نه یم دغه برنګینه دنیاګۍ ته، په هر صورت خو هغه زوک مو سره تړلی دی صنعت سره کله د چا خبره تبازمایي کوم. اما دا تمنه به چې څوک دې د غزل بول په صفات باندې مثلا د شاعر په صفات یا په بل صفات مطرح وی یا مطرح نه وی، تاسو ډیر لوی شاعران ګوري هغه لوی شاعران یې اما ډیر مطرح نه وي، او ډیر د سي اجي اجي شاعران او هغه ناظمان وی هغه بي خدر مطرح وي، او دا چا خبره بي خدر د جيبي پر سر باندې نتیجه ده نتیجه او هر ځای هر ځای د اوریدل کیږي او سل کیږي. نو دا څه خبره نه ده، نو دا مطرح کېده یعنی مهمه نه ده په هنر او مدرسه په شعر کې بالخصوص، او مهمه دا ده چې بس سړی شعر ولیکي، دا مهمه خبره.
او محمد یار صاحب تاسو چې د په کندهار کې په کومي غونډه تاسو د بنوا فرنګي ټولنې لخوا کولی یا په دا ورسته کې فکر کوم بیا د روحي بهیر په نامه باندې تاسو غونډه پایل کړې، په دغه غونډو کې خصوصا د شعر په هنې په اړه څومره کار کېده، یا تاسو څومره هیلمن یاست چې دغه غونډې به په کندهار او په شاو خواسیمو کې تکړه شاعران را پیدا کړي؟
ولا ما خپل ډیر زیات اوریدلې دي د ځوانانو څخه، یا لیکنې مې لوستې دي، یعنی مرکه اوریدلې دي، یعنی نظریات اوریدلې دي چې بنوا فرهنګي ټولنې هغه روحي ادبي بهیر ډیر زیات تاثیر ودلودې. اول خو چې په دغه ټولنې کې زما په شمول ډیر ځوانان و، ان زه خپل اوس کده شعر په اړه سره خبره کوم، دا د بنوا ټولنې او د روحي بهیر برکت دی. زما غونډې کې ډیر نور ځوانان به تاسو وګوري په دغه ټولنې سیمه کې چې خبره کوي د شعر په اړه، یا د تلري هغه به الهام به دغه شوکاټ تخصصي خپل په دغه شوکاټ کې دخیل ول. شعر په هني په اړه باندې زه تاسو خبره وکم، اوس یو کتاب چاپتو دی، یعنی یو دوه درې ورځې مخکې فلسطین زو ورځې مخکې دوهم اډیشن چاپتو
شیرستان
د ډاکټر احسان الله درمل شیرستان چاپتو دی. دا داسې کتاب دی چې دغه د پښتو ادبیاتو په ټول تاریخ کې یو منحصر به فرد یو اثر دی چې چاپته وي د شعر په هني په اړه باندې، یعنی تر اوسه هیڅ استاد، هیڅ اکاډمیسین، هیڅ پوهان د زموږ په دغه ټوله منطقه کې دغه ډول یو کتاب تر اوسه پرې په دغسې جامعیت سره او په دغسې یو نظم سره په دغسې یو سیستم سره نه و چاپ کړی. یعنی دا واقعا د شعر په هني یو تقریبا مکمل کتاب دی. سړی کولی شي هغه د شعر ټول تخنیکونه چې د شعر په اړه باندې ویل کېږي، یا ضرورت ورته صدا ټوله په خورا لوړ قوت باندې هلته تشریح شوي دي. نو دغه کتاب د اول وار لپاره د لیکچرونو په شکل باندې مو ډاکټر احسان الله درمل هغه شلی په کندهار پوهنتون کې محصل و، د ډېر زبردست شاعر هم دی او ډېر تکړه، یعنی موږ یو تکړه ځوان عالم دته ویلای شو. نو د ډېر علي زوق درلودي، ډېر قوي حافظه درلودله، ډېر لوی ظرفیت درلودي، نو د ډېر زیات صلاحیتونه درلوده، ادبي او علمي صلاحیتونه درلوده. نو بیا د نو فرنګي ټولنې کې دا سړی د روحي ادبي بهیر په غونډه کې دا سړی کشف شو، دا ولای لوی صلاحیت او لوی ظرفیت. بیا لکه د بنوا ټولنې او د روحي ادبي بهیر ملګرو دې مجبور کړي چې دې باید ځینې لیکچرونه برابر کړي د شعر په هني په اړه باندې ولته وړاندې کړي. بیا دغه د روحي بهیر ترڅنګ یو خو د روحي بهیر کرکتنی پروګرامونه و چې د حالته خپل نظریات وړاندې کول په شروعونو به کرکتنه کول او ځوانانو به ډیر فیض برکات ورځنی وړي ځکه به ځینې کول. بیا دغه ترڅنګ باندې دغه د شعر پوهنې یوه لړۍ را شروع شوه. جمعې جمعې په ورځ د روحي بهیر غونډې به په پنجشنبه کېدلې او د جمعې په ورځ باندې دغه د شعر پوهنې درسونه او لکچرونه را شروع شول او ډاکټر احسان الله درمل دغه درسونه شروع کړل. نو هغه واقعا د ځوانانو په روزنه کې ډېر لوی نقش ادا کوي. بیا ورسره ورسره د ملګرو پرده باندې دا ټینګار شو چې نو دغه لکچرونه نور هم تکمیل کړو د کتاب په شکل باندې او څو کاله ورسره د مسلسل فشارونو ورسره درمل صاحب وتوانېدي چې دا کتاب تقریبا د شپږ نیم سو اووه سوه مخونو په شاوخوا کې بشپړ کړي. درنو اوریدونکو ته دې معلومه وي چې ډاکټر احسان الله درمل په اصل کې د طب ډاکټر دی. نو په دې خاطر دغه کتاب په ډېر ځنډ باندې خو په ډېر ښه ډول او په ډېر ښه شکل باندې چاپ شو. غالي دی وکال په ترڅ کې دا د نوو فرنګي ټولنې د خوا څخه تیر کال دا چاپ شو. بیا دی وکال په ترڅ کې ختم شو. دی بیا اوس سروش کتاب پلورنځي په کابل کې بیا چاپ کی. اوس تازه دویم اډیشن راوتی. نو دا پر شعر باندې نه وځي په کندهار او په دغه حوزه کې بلکې زه فکر کوم چې په افغانستان کې هغه خپل تاثیرات محسوس دي او دا ما د ډیرو خلکو څخه اوریدلي.
محمد یار صاحب دغه کتاب چې کله چاپ شوی زموږ په دی خوا د کرش دی خوا تم د ډیرو ځوانانو چې هغه شعر تند لري چې شاعري وکي نو د دې کتاب په اړه ما پوښتنه کړې ده. نو که زما دغه غږ د هغه چا ته رسیږي چې دغه کتاب یې چاپ کړی دی د سروش کتاب پلورنځي خاوند ته یا نور ملګرو ته یا خپل ډاکټر سالنا درمل ته که دوی د کوټې او پېښور کتاب پلورنځیو ته هم دا کتاب ولیږي نو هلته به ځوانان دا کتاب ولولي او استفاده به ځینې وکړي. محمد یار صاحب کوم خوښ وي په دې برخه کې به یو سندر واورو سره ستړی مې کړې ولله خو به ډېر خوند وکړي. دا خو به غوړ لا غوړ د استاد ناشناس په ځخ کې دا سندر سره اورو.
لکه زه په یار میان یم بل بناوی میان هسه لکه زه پسې غم جان یم بل بناوی غم جان هسه لکه زه پسې غم جان یم بل بناوی غم جان هسه بل بناوی میان هسه وجنے پخ پالا ہم پما بد جڑا کا ہمیں وجنے پخ پالا ہم پما بد جڑا کا سشا یار دے شے میں نہ تشا یار دے شے میں نہ وجل ہاس شے ون ہاس وجل ہاس شے ون ہاس لکزا پیار میان یم بل بناوی میان ہاتھ لکزا پیار میان یم بل بناوی میان ہاتھ لکزا پسے غم جان یم بل بناوی غم جان ہاتھ لکزا پسے غم جان یم بل بناوی غم جان ہاتھ بل بناوی میان ہاتھ شایسته دواړه رخسار تر زلف ته ګورم شایسته دواړه رخسار دا جهان پمخ بناوي د جهان پمخ بناوي سنبول هاسه سمن هاسه سنبول هاسه سمن هاسه لکزا پیار مین یم بل بناوي مین هاسه لکزا پیار مین یم بل بناوي مین هاسه لکزا پسې غم جان یم بل بناوي غم جان هاسه لکزا پسې غم جان.
ګران اوریدونکو د استاد ناشناس کې نا استاد ناشناس په ژغ کې مو د خوندور سندره واوریدله. محمد یار صاحب که په دې برخه کې بیا خپل یو غزل راواوري خوند به وکړي.
بسم الله
خدای ډیر ښه.
دای د هیچا د توهم وحشي انزور نه دی.
خدای د هیچا د توهم وحشي انزور نه دی.
وحشي انزور نه دی. خدای سپین او تور نه دی او خدای کاریکاتور نه دی.
واه واه ډیر ښه.
خلقو د خدای خوشي د خلقو غم کې ملکوي. خلقو د خدای خوشي د خلقو غم کې ملکوي. خدای ظالم نه دی او خدای خو ادم خور نه دی.
ډیر ښه.
خدای ته د سرو وینو سوغات د حماقت انتها.
خدای ته د سرو وینو سوغات د حماقت انتها.
او خدای خود خپل مخلوق د سرو وینو خونخور نه دی.
واه واه ډیر ښه ډیر ښه.
له خدای ما بیروي څوک ما پرې ملنډې وهي. له خدای ما بیروي څوک ما پرې ملنډې وهي. خدای خو بلا نه ده او خدای خو بلا خور نه دی.
ډیر ښه ډیر ښه.
او د خدای دفاع اخر یو لږ عقل ضرور دی کنه. د خدای دفاع اخر یو لږ عقل ضرور دی کنه. خدای خو مجبور نه دی او خدای دومره کمزور نه دی.
ډیر ښه.
وروستی بیت وای دا خو بنده دی چې زما کباب ته وږی ناست دی. دا خو بنده دي چې زما کباب ته وږی ناست وي. خدای رضامن په سوځېدو زما په اور نه دي.
ډیر ښه ډیر خوندور. محمد یار صاحب دا راته ووایاست چې لکه مخکې چې مرغیوال صاحب هم پوښتنه وکړه چې څه ډول آلات چې زموږ په وطن کې دي له تېر څه مودې راهیسې دغه غمجن حالات کې یو شاعر انځور کوي نو څنګه څه پکار دی چې هغه دای په شاعري بدل کړي او یوازې دا نه وي چې الفاظ د ردیف قافیو او د وزن په زندان کې بند کړي؟
ولا اول خو د هر انسان نه یوازې شاعر نه بلکې د هر انسان لپاره د خپل ځان په وړاندې مسؤلیت د خپلې ټولنې په وړاندې مسؤلیت د خپل وطن په وړاندې د خپل ملت په وړاندې مسؤلیت او بل اخره د انسانیت په وړاندې د مسؤلیت احساس ولري. دا ډیره مهمه خبره ده. انسان اول باید په دې سر خلاص کړي او دا ومني چې انسان یو مسؤول موجود دی یا باید مسؤول سي.
بالکل.
د مسؤلیت ژوند هغه حیوانیت دی. که چیرې څوک د مسؤلیت احساس ونه لري د ځان او د انسانیت په وړاندې نو دا هغه او د شعور ژوند ترمنځ توپیر نه پاتې کیږي. که موږ غواړو چې د حیوانات څخه راووځو او دغه د انسانیت پر ډګر باندې د انسانیت شعار ورکړو د انسانیت ادعا وکړو نو باید مسؤول اوسېږو. کله چې موږ د مسؤلیت احساس په خپل ځان کې وروزو بیا نو هر انسان په هغه د خپل مسلک پر ډګر باندې د وده هم کولای شي مخته هم تللی شي او د انسانیت په ګټه باندې د اختراعات کولای شي او د نوښتونه کولای شي او د انسان په ګټه باندې قدمونه پورته کولای شي. په دې سلسله کې شاعر هم باید دغه د انساني مسؤلیت احساس ولري. شاعر هم دغه د انساني کلکتیو څخه بیل یو پدیده نه ده. نو که چیرې شاعر هم دغسې د مسؤلیت احساس ولري نو هغه بیا دغه دې چې کوم د مسؤلیت احساس کوي دغه هر څه بیا دې په شاعرانه ژبه وړاندې کوي او دغه خپلې تجربې مثلا دی باید فکر وکړي، شاعر تر ډېره بریده باید مفکر اوسي. چې تاسو به اورېدلي نه چې شاعر باید ریاضت وکړي، ریاضت همدغه فکر دی، دوی فکر کوي دا حالاتو په اړه باندې، دغه د بدبختیو پر عواملو باندې فکر کوي، دغه دا چې د ده په شاوخوا کې څه تېرېږي دغو ته په دقیق نظر ګوري، بې تفاوته نه پاتې کېږي. په دې سلسله کې دی تجربې کوي، دغه خپلو تجربو ته بیا چې کله دی دغه د شعر د تخنیک سره بلد وي او خپل شاعرانه ذوق یې روزلی، بیا د خپلو تجربو ته شاعرانه رنګ ورکوي او بالاخره دی چې بیا څه وایي هغه به شعر وي، او هغه باندې به د شعر تنده ماتېږي، هغه به شاعرانه کیف لري.
دوه اورېدونکي بیا راغلي دي، محمد یار صاحب، لال محمد ورکزی صاحب، هرکلی درته وایم.
السلام علیکم. برکات صاحب.
وعلیکم السلام.
مرمتم احمد یار صاحب تم ډېر ډېر احترامات او سلامونه وایم. یو پښتون هم لرم او بیا یو کلام هم سره شریکم کنه.
او بالکل.
احمد یار صاحب نه یو پښتون کوم. دا ماته اوس هم عمر دراز مروت صاحب ته ټلیفون کړم.
ښه.
چې ته دې ته کوم معلومات وکړه چې دا دې ته په پښتو کې څه وایي دا وتور وته. لکه موږ په غزل کې کافیا او ردیپو. لکه په فصاحت او بلاغت دا دی عربي لفظونه دي، عربي لفظونه توري دي کنه. نو دا ردیپو او کافیا چې دي دا د پرسی توري دي که د عربي توري دي، ویا آیا دې ته په پښتو کې کوم دې دغه تور ته کوم نوم اخیستل کیږي؟
صحیح مننه. نو څه شعر هم را سره شریکه؟
او څه سره شعر مریا سره ته ډالې کا سره دې ټول اوریدونکو.
خوان بوک
وختونه په خپل حال دي خو ذهن نه دي ګډ وډ. وختونه په خپل حال دي خو ذهن نه دي ګډ وډ، د ژوند په تقاضو کې مزلونه دي ګډ وډ. او د نوی تقاضو د پاره حال ته نظر وکړه. د نوی تقاضو د پاره حال ته نظر وکړه، په حال او مستقبل کې هم خیالونه دي ګډ وډ.
ډیر ښه.
مننه. موږ خپل ځان ته نه ګورو، ګډ وډ کوو کارونه. موږ خپل ځان ته نه ګورو، ګډ وډ کوو کارونه. دا ما وایې اسکله چې وختونه دي ګډ وډ. په وخت د قبلې دوه کې مو دعا هم نه قبليږي. په وخت د قبلې دوه کې مو دعا هم نه قبليږي، دا ځکه دا سکیږي عملونه دي ګډ وډ. مثال دا پیدا ترې نموم نه اخلو افسوس ته ورځیا. پیدا ترې نموم نه اخلو افسوس ته ورځیا، زمونږ لدې غفلته خیل اسنه دی ګډ وډ.
ورغزای صاحب
دلته تاسو نه یو جا راځي.
ورغزای صاحب د تقاضا او مستقبل ته پښتو کې څه وای؟
ورځي دا مستقبل کې مو خلک سوچ نه کوي ځان ته خپل مستقبل
نه په پښتو ته ورته وای کنه، ته خو قافیه او ردیف او فصاحت
موجوده. مستقبل راتلونکي وخت راتلونکي زمانی ته
شازه. مننه ډیر مننه. او
زمانی ته حال موجوده زمانی ته
صحیح ډیر مننه. ټانک ته ورزو انګار بیٹنای سب په خیر راغلی.
سلامونه اونې کې هله مېو منه او ګرانای له کوم چر تبرو غوجر خوشاله وي.
ډیر مننه.
مننه پروډوسر صاحب ټانک لیکلای دا دازیلا خران دا کنه.
شا په خران کې
او بالکل
نو دغه ما همکار خو دغه ول چې بیرټنی خو په ټان کې دی، نو د خبر نو چې ته خاران ته مسافر شوی.
مننه ګران مرمه تم په دوړ له سلام.
په ملیشیا کې خونه په اف سی کې.
او بالکل
ښه. ځانو دا خو بیا تکړه یې ځانو په ډیوټي باندې او که اوس د رخصتي ده که څنګه داسې؟
نه په ډیوټي باندې خو بس ما و چې رینګ ورته وکړ پروګرام یې ورته
کنه. ځه ډیر مننه. څه دی راوړی دی؟
مننه. یو څو به ته شیر دغه سایه زات وی.
خو درشاد
وای چې ما کده جانان په دروازه کې شپه سبا کړلا. ما کده جانان په دروازه کې شپه سبا کړلا او بیا نه د اجران په تور شپه کې شپه سبا کړلا.
ډیر ښه.
او ما ویل چې ناراضي هغه ویل چې را بشي. ما ویل چې ناراضي هغه ویل چې را بشي زړه سره مې سم پلانجه چشپه سبا کړه.
اها ډیر ښه.
او ای زلپی د سپین مخ له حرم نه پشا ډنګ شوي.
اها
زلپی د سپین مخ له حرم نه پشا ډنګ شوي خالد تندی په مندینه کې شپه سبا کړه.
اها ډیر ښه.
او زه خو شرابی او بنګینه او مجانانه خو زه خو شرابی او بنګینه او مجانانه خو وچ له مجبورې مې میخانه کې شپه سبا کړه. او تل به چې ما ته لیونی د دې کوسی ویله.
اها
تلبه چې ماته لی ونی د دې کوسی ویل حق سړی نن خپل دې کوسه چې په سبا کړه ګرانه د وخره کوله مې یو نه ډې مننه
ډېر مننه. محمد یار صاحب د پښتنو ادبي ذوق به منی دا سړی وګوره د بلوچستان په هغه لری پروتو غرنۍ سیمو کې په ملیشت ځواک کې هغه د عسکر د یو سرتیری د خبرونه ته ټلیفون وکړ او شعر راته وایي.
ولا به ته نه صاحب خو د خپل فدوارو له سلام دې ما بس فدوارو له سو هزار سلام او عاشقانه سلام دی بس پښتانه دی ژوند دی هر ځای چې دی بس دی ژوند ګل ګلزار وي ټول پښتانه دا پر ټول ګل ګلزار.
او رغزي صاحب پښتانه ته په څه جواب وایي چې وایي قافیه او ردیف او فصاحت او بلاغت په پښتو څه وایي او دا څه معنا دی وایي؟
ولا دا دغه چې دی اول خو دا غزل چې دا تاسو ته معلومه ده تاسو ته معلومه چې دا اصل کې ا اذا یو عربی کې غزل وجود لري بیا د عربی څخه فارسی ته د فارسی څخه بیا پښتو ته راغلی ده. نو دا اصطلاحات هم ټول هغه عربی اصطلاحات چې موږ دا نه دی بدل کړی او نور نو د بدلولو ضرورت هم نشته.
خلک په پویږي
اصطلاحات اوس سره بلاجیو قافیه اول دغه د اساس د مل کتاب دی دغه ټول د شعر تخنیک ټول اوریدونکو دی خبر وی چې دغه کتاب د ساتو تیرزوینه ور باندې مشتاس تیرزوینه ولور چې دغه به تر لاسه کې او په دې کې به دغه ټول په ډیرو جزئیات باندې دغه هڅه زکه قافیه خپل په دغه غزل کې یا اکثره په نظمونو کې دغه په عین اوازونو او په مختلفو معناګانو باندې د کلماتو تکرار ته قافیه ویل کیږي او په لغوي لحاظ باندې دغه د شمزي هدی کته دا کټاډی کته دا قافیه ول کیږي او ردیف چې دی دا کټاته ول کیږي. ردیف بیا په شعر کې هغه کلمات چې په عین شکل او په عین مفهوم باندې تکراریږي. نور نو به وو چې دی د شعر سره سره کار یې په دې باندې پیږي چې ردیف په عین کلمات او عین معنا باندې تکرار دی او قافیه چې ده په عین اوازونو خو په مختلفو معناو باندې تکرار ته ول کیږي. او فصاحت دغه د جیبي خلاصون ته خپل مفهوم په رسا او واضح ډول باندې بیان کی او بلاغت دغه خپل مفهوم او مخاطب ته په سری ډول باندې رسول ته بلاغت ویل کیږي. نو دا واقعا عربي اصطلاحات چې موږ په پښتو کې د دې لپاره انډولونه خاص نه لرو خو په هر صورت دا ډېر مهم هم نه ده چې موږ د هرې کلمې او هرې اصطلاح لپاره خامخا موږ پښتو انډولونه پیدا کړو او په وجه زور په دې پسې وګرځېږو. زه خپله د دې پلوي نه یم هغه کلمات او اصطلاحات چې موږ سره بلد شوي یو په مفهوم یې او موږ یې فهم او تفهیم ورباندې کولی شو. نور هغه زموږ د خپلې ژبې مال دی او د هغه څخه به استفاده کوو.
محمد یار صاحب شاوخوا 15 اوس دیرش کال به کیږي نو چې دا د شعر ادب دنیا ته راغلی تر اوسه دی په کتابي بڼه څه نه دي چاپ کړي شاعري دي خصوصا تر اوسه نه ده چاپ سوی. ولی
ولا د دې پوښتنې جواب مشکل دی راته بس نو نه ده چاپ سوی ولکه د خاص
ډیر شاعران چې پوښتلی دی هغه وایي زړه نو سکولای چې شاعري مې نور شاسي نور شاسي بیا چاپو او ځینې بیا وایي شاعري مو لږ ده نو ستا خو به شاعري هم لږ نه وینو بیا څه سبب دی چې نه چاپي؟
نه ولا دومره د زړتوب هم نه دي چې سړی وایي زړه نه سم کولی چې شاعري مې نور هم شوسي دی. ډېر شاعران داسې وي چې اول څه شعرونه لیکي وروسته خراب شي نو بیا به څه کوي نه ځینې بیا یې اول دغې ضعیفي بیا وروسته سم شي نو دا ګارنټي نه شته چې ته څوک سمېږي یا خرابېږي. هغه خبر هم نه ده او د لږ ډیر خبرو مې هیڅ فورا بس نسم درته وایلی بس نه ده چاپ سوی. نور نو ډیر په علت سیمه ګرځاو دا ډیره مهم هم نه ده خو هغه شکر دی پښتانه لارو بر چې ګوره اره څه خبره ده وای چې د بار پورته کې یو دوه شاعران د لاندې ناس کې او پښتانه کله کوم چې موږ تاسو علت سره بیان کړي چې دغه د منظوم کلام سره په داخل درسونو سره کوونکي کوم ډیره رابطه یې نو ځکه په دغه ذهن کې دغه د نظم هوا ډیره ګرځي را ګرځي او کني شاعران لا شاعران شي نه نو موږ نام خدای دې شاعران لرو دا سينري چې بيخي دغه نه کاختي د شعر چې محمد یارم را ولاړ چې خامه خا شعر چاپ کې او بس هغه نصیب قسمت ته دی او علاوه کو کوم ځخ خپل پر قسمت باندې ډیر باور نه لرم اما په دا غزا کې پرې چې په استثنایی ډول باندې دا قسمت ته والا کوم چې هر وخت قسمت وو چې چاپ بس د خیره
او محمد یار صاحب خپل چې په ادبي ژوند راتیر کړ په دې شل 25 کال کې چې د خپل همزولو شاعرانو یا د معاصرو شاعرانو شاعري چې دلوسته ده یا چې د اوسنۍ ځوانانو شاعري لولې شاعري څومره بدله بولې چې پښتو شاعري څومره بدله سوي ده څومره د شکېدو پر خوا روانه ده
ولا بدلیږي حالات بدلیږي د حالات سره انسانانو ذوقونو فکرونو ته به هم بدلیږي دا طبیعي خبره ده خو حالات چې پر انسان تاثیر کوي څوک د خپل د حالات ته په خپل وجود کې په یو بڼو بل بڼه انعکاس ورکوي شاعر د شعر په شکل باندې نور هنرمندان د نور هنرونو په شکل باندې انعکاس ورکوي نو دغه حالات طبیعي خبره ده پر کله حالات بدلیږي او سره انسانان بدلیږي او افکار بدلیږي یا انسانان چې دغه حالات بدلی او خپل افکار بدلی نو شاعري هم په څو شاعري هم بدله شوی ده زه خپل دغه د 2001 کال اوست دغه د سپتمبر د ولسمي حادثه را اوست د صدا سراغله چې یو دم ډیر په شدت باندې یو سلاتیا درجه د چا خبره په حالاتو کې تغیر راغی هر څه پر بل مخ واوښتله او په ډیر شدت باندې دلته دغه سی یو زماني مقطع حاکمه سوله تر دغه 2001 څخه راوروسته بیا تر دغه 2012 پورې چې هر څه د سوال ډیر ګډ وډ و لاری د خلکو تخوري کې څه شاعران و هغه غیر شاعران سوله چې نو شاعران هغه شاعران سوله ژورنالیستان انجینران سوله انجینران ژورنالیستان سوله که تاسو وګوري هر څه د سیګارډ وټ سوله نو زما سره تاسو باور وکړئ چې دا څه یو تشويش و ما ولې چې دا به د څه کمی خواته دي د شعر دنیا د هنر دنیا په مجموع کې د ادب دنیا ډېر ګډ وډ تر کار سره مو چې دا خرابې خواته ولاړ نو اغه شروع ورسته ورسته چې ګورم دغه 2019 را ورسته د نوی نوی شاعران پیدا شوی دی یعنی برکوال صاحب تاسو باور وکړي چې سړی ډیر زیات متعجب سی ورته زه خو واقعا نو ته حیرانې ژم سخت ورته خوشاله کېږم اوس بیا ورو ورو د شاعرانو خپل مسیر په نشه کړی دی پر خپل مسیر باندې حرکت کړی دی نو شاعری بدل سوی ده او دغه حالات په ډیر شاعرانه ډول دغه ځوانو شاعرانو په شعرونو کې انعکاس کیږي کی یعنی واقعا سړی امیدوار کیږي
محمد یار صاحب ک په پای کې بیا خبرونه پایتن زده سوی او نو ک خپل بیا یو شعر کا آزاد نظم هم پروانه کوي ستایو نظم یو وخت اوریدل یو چې هغه د بیت نک چې کوم مناجات کوم دعای غوښته و دغه پرونه کې داس یو نظم تالی کلویچ پر اوسنوی حالات د سی تنقید غونډه کړو ک هغه نظم دی په یاد وي در سره وي ک هغه نه بل نظم را وره
ولا هو هغه خو یو نظم وو که تا وخت ویل وای ما به د نړۍ چې زفي لا کومه د عمر وخت چې پاره کې کیږي د کتابچا سره واړو را واړو دا به کیږي هغه کوم یو وخت یاد دي چې د دسمبر پر 27 و باندې د 2004 کالو نه پېژمه 2012 کالو او 2012 کال د دسمبر 27 باندې وای قیامت کیږي کنه تاسو یاد یو ډیر بد حالت په ټول دنیا کې خلک غوته وختلو یو بد و بد دار او وهم پر ټول دنیا باندې خپور یو عجیب اوازا و د دسمبر پر 27 ول قیامت بیا ما د دسمبر پر 30 باندې هغه نظم ودی کی او بیا مې 30 باندې خپور کی نو ما ول شکش کی لشتیا قیامت دا د څو څخه به سره خلاص او فار سره تاخد هغه شی چې اوس نفسه دا مې بل غزل د توان
خد زه
زړونه کې مستي ساکي نشي کله ختميږي زړونه کې مستي سر کې نشي کله ختميږي جوهر زموږ د دغه فلسفه کله ختمیږي.
ډیر ښه.
او دا ژوند خو یو پړاو نه دی چې مات سولې نو مات سي.
ډیر ښه.
دا ژوند خو یو پړاو نه دی چې مات سولې نو مات سي. توپان په سمندر کې او څپې کله ختمیږي.
ډیر ښه.
او کومړو شو نو میراث به موي پات نور او نار. کومړو شو نو میراث به موي پات نور او نار زموږ د محبت بل لمبې کله ختمیږي.
ډیر ښه.
او عشق کار دی او روزګار دی له آدمه تر دې دمه. عشق کار دی او روزګار دی له آدمه تر دې دمه. نازونه اداګانې کرشمې کله ختمیږي.
ډیر ښه.
او چې خوري دي نو بس ته به یې هم خوري لکه بلا. دنیا کې وحشتونه حادثه کله ختمیږي.
ډیر ښه. ډیر ښه.
او خار مخوري له فتوا د شیطانانو سربازانو. خار مخوري له فتوا د شیطانانو سربازانو. جنگیزی د ګناو سلسله کله ختمیږي.
ډیر ښه.
او دا اخیری بیتی کمرو او یارغیزو خل المر راتاویزو. کمرو او یارغیزو خل المر راتاویزو قمرګ دغه سپینسترګي تور شپې کله ختمیږي.
ډیر ښه. محمد یار صاحب هیڅ پونه سولم چې دا خبرونه څنګه د ژر پای ته ورسېده. ولخ بيخي ما ول چې څو خبرم کړی دی دا یو غنټه پای ته ورسېده. ډیر مننه بیا هم چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مل مسوي. ډیر مننه. پیزاتو سي
شجوند ولدي
پیزاتو. ډیر مننه ګران اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل ادبي خبرونه هم دومره وا او خبرونه به د شفیع ایثار په ژغ کې په دې سندره پای ته ورسو. هر چیرې چې یاست شش په ولرې.
ارمانونو زوروی پشپا سرګ په پلو کې پټوي پشپا سرګ په پلو کې پټوي پشپا ماپا ارمانونو زوروی پشپا ماپا ارمانونو زوروی پشپا امریکا غږ دیوه رادیو اوري.